ازادي راډیو ته هر کله نور یاس نور یم او د نن ساتخ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. لمړی مو پام دې مهمو خبرونو سره ټکو تر اگرځوم. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وای د افغانستان وضع که څه هم ډېر خطرناکه ده، خو په دې هېواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره تر اوسه د نورو اضافي سرتېرو غوښتنه نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو څخه کابل ته د رایو د صندوقونو د انتقال پروسه په چټکۍ سره روانه ده. عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي سخت رقیب ګڼل کېږي، پرون یو وار بیا وویل چې دای اسناد او شواهد لري چې د تېرې اونۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي په ګټه په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي امریکا او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د هرې هغې پرېکړې درناوی وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې کوي. سبا ته د ترکیې په مرکز انقره کې له پاکستان سره د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران راټولیږي. اوبخۍ نن په مرکز انقره کې له پاکستان سره د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران راټولیږي. په دې کنفرانس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی هم ګډون کوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي اتحادیې به د اکتوبر تر پایه د مهاجرت یوه نوې پالیسي وړاندې کړي. پر یادو شوو موضوعاتو له تفصیل سربیره د پاکستان د سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه په راپورونو کې په سوات او ملکن کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو او د غراض وسلوالو طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه راپورونه لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان حالت ډېر جدي او مخ په خرابېدو دی، خو په دې هېواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان تر اوسه د نورو اضافي سرتېرو غوښتنه نه ده کړې. امیر البحر مایک مولن له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویل طالبان غښتلي شوي او په وروستیو کې له جنګي پرمختللو تاکتیکونو څخه کار اخیستی دی. هغه وویل د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سټینلي مکریستل د جګړې په اړه پر څېړنې کار کوي. له هغه مهاله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته په لسګونو زره د سرتېرو د استولو پرېکړه کړې د تېرې جولای میاشت د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه چې څلور څلوېښت سرتېري ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو تفصیل صالحه اسغدی خالقي وړاندې کوي.
د امریکا د وسلوال پوځ لوی درستیز په افغانستان کې وضع جدي او مخ په خرابېدو ګڼلې ده، خو ویل چې زیاتو پوځي ځواکونو ته اړتیا شته او که څنګه. امیر البحر مایک مولن د یکشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې وضع د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو له پلوه ډېره آسیب پذیره ده او دی فکر نه کوي چې د طالبانو ګواښ به له منځه تللی وي. مولن همداراز په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د محاربوي عملیاتو او بیا رغونې په اړه د عامو امریکایانو د ملاتړ د کمیدو په هکله اندېښنه وښوده. د متحده ایالاتو لوی درستیز مایک مولن په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکنبری سره یو ځای د سی این این له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې انتخابات تاریخي وو او سربیره پر ګواښونو خلک د رایو صندوقونو ته ورغلل، خو څو اونۍ به دوام وکړي چې حامد کرزی او یا کوم سیالی د انتخاباتو اوړونکی اعلان شي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری وویل موږ په دقیقه توګه نه شو ویلی چې څومره رای ورکوونکو ګډون کړی و، خو نوموړي زیاته کړه د افغانستان په جنوب کې د طالبانو د ګواښونو له امله لږ شمېر خلکو رای ورکړي. امیر البحر مایک مولن د خپلو خبرو په دوام کې وویل په داسې حال کې چې په سیمه کې زیات ځواکونه شته او د طالبانو او القاعده د لمنځه وړلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي پر مخ ځي، خو د افغانستان د امنیتي وضع لوری باید په راتلونکو دولسو یا اتلسو میاشتو کې بدل شي. د متحد ایالاتو د وسلوال پوځ لوی درستی زیاته کړه په افغانستان کې وضع جدي او مخ په خرابېدو ده او د هغه په وینا طالبانو د تیرو دوو کلونو په پرتله ښه عمل کړی دی. د واشنگتن پوسټ او امریکا د ای بی سی ټلویزیون نوې ټول پښتنه چې تیره اونۍ خبره شوه ښایي 50% کې خلک وایي د افغانستان جګړه په دې اندازه ارزښت نه لري. مایک مولن په دې اړوند وویل دی پوهیږي چې له دې جګړې څخه د خلکو ملاتړ ډیر اهمیت لري، خو ویل د افغانستان جګړه هغه جګړه ده چې موږ پکې دخیل یو. مولن زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان سټینلی مکریستل د افغانستان وزه سیری نوموړي تر اوسه د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه نه ده کړې. د امریکا په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو ګوند مهم سناتور جان مکین وویل مکریستل باید په دقیقه توګه ووایي چې څومره سرتیرو ته اړتیا شته، څو کانګرس په اړه بحث وکړي او ولسمشر باراک اوباما وروستۍ پریکړه وکړي. جان مکین په خپل هغه مرکه کې چې د یک شنبې پر ورځ خبره شو ویلي دي په جنرال مکریستل به فشار راوستل شي چې له خپلې اړتیا څخه د کمو سرتیرو غوښتنه وکړي. نوموړي زیاته کړه فکر نه کوي چې دا فشار به د ولسمشر لخوا وي، خو د ده په نظر د جمهور رئیس شاوخوا کسان او نور چې نه غواړي زموږ زیات سرتیري هلته حضور ولري دا کار کوي.
بلې خوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک ته ویلي چې په دې سیمو کې زیاتو عسکرو او منابعو ته اړتیا شته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو څخه کابل ته د رایو د صندوقونو د انتقال پروسه په چټکۍ روانه ده. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر چې پرون یې په کابل کې څرګندونې کولې همداشان وویل چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د رایو صندوقونه لومړی د رایو اچونې له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو او بیا له هغه ځایه کابل ته انتقالیږي. د دې موضوع نور حال له کابل زموږ د خبریال راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه کابل ته د رایو د راوړلو لړۍ په ټول صورت سره دوام لري او تر اوسه پورې د 1500 ولایتونو رای انتقال شوی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي وایي چې دا رای په یو ډول خوندي کڅوړو کې راوړل کیږي چې پکې د هر ډول لاسوهنې مخنیوی شوی دی. ښاغلی نجفي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې دا رای لومړی له بیلابیلو ولسوالیو څخه د ولایتونو مرکزونو ته او بیا له هغه ځایه کابل ته راوړل کیږي. هغه د دغه بهیر په اړه د جزئیاتو د ورکولو ترڅنګ ویل دی وایي د ولایتونو مرکزونو ته د رایو د انتقال بهیر په سلو کې 15 بشپړ شوی او د 1500 ولایتونو رای کابل ته راوړل شوی دی. موږ نن د ورځې تر پایه پورې د ولایتونو له مرکز څخه کابل ته د رایو د راوړلو بهیر په سلو کې 16 بشپړ وو. په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د تیرې پنځم په پورس تر سره شوی خو لای لومړني نتایج نه دی اعلان شوی. ښاغلی نجفي وویل چې د رایو د شمیرنې بهیر د ځانګړي میکانیزم له مخې دوام لري او تمه ده چې تر راتلونکو دریو څلور ورځو پورې دوی د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. موږ د کار په دوه شفټونو کې چې په هر شفټ کې 110 کسان موجود دي د شپې تر 10 بجو پورې کار کوو. په تیرو دوه ورځو کې موږ ته دا روښانه شو چې موږ هر ورځ د 950 کسوړو او یا هم د 950 مرکزونو رای په ډاټا بیس سیستم کې اچولای شو. موږ هیله منو چې دا بهیر په راتلونکو 45 ورځو کې بشپړ کړو. د رایو د انتقال او شمیرنې دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې ځینو کاندیدانو او د هغوی پلویانو د اټکلي شمیرو له مخې ځانونه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بریالي اعلان کړي دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا اټکلونه ناسم او هیڅکله هم د دوی د تایید وړ نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 300 واره له ټولو کاندیدانو غوښتي چې د اټکل شمیرو له مخې د خپل بریاو له اعلانولو ډډه وکړي سو پر راتلونکي کې د ستونزو د زیږیدو لامل نشي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات که څه هم په هیواد کې دننه او بهر له تود هرکلی سره مخامخ شوي خو کتونکو وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او د دوی په وینا د هغې یو اساسي علت امنیتي ستونزې وې.
د بل خو د آزادو انتخاباتو لپاره د آسیایي شبکې څارونکو پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د خپلو فعالیتونو راپور او له انتخاباتو خپل برداشت له خبریالانو سره شریک کړل. د دې شبکې مشر وویل سره لدې چې د تېرې پنجشنبې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ پر لور یو مهم ګام و خو په دغو انتخاباتو کې د هغه په وینا ځینې سرغړونې هم شوې دي. عبدالله چې د ولسمشري په انتخاباتو کې د حامد کرزي سخت رقیب ګڼل کېږي پرون یو وار بیا وویل چې د اسناد او شواهد لري چې د تېرې اونۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي په ګټه په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. عبدالله وویل چې د ترسلو مواردو د زیاتو سرغړونو شکایت کړی دی. نوموړي په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل
My focus today is on the big fraud. Yes, big fraud which can have an impact on the outcome of the
election. دوی وینن زموږ تمرکز ډیر پر دغه درغلي او دغه پراخ سرغړونې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز لرلی شي. د دې کار مخه باید ونیول شي. دا د پروسې د پایښت لپاره ضروری ده. دا د افغانستان د خلکو د هیلو د پایښت لپاره چې د خپل خیر راتلونکي په برخه کې لري حیاتي ده. ښاغلی عبدالله وویل چې په جنوبي ناامنو ولسوالیو کې چې انتخابات نه دي شوي یا په هغو سیمو کې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 340 د کرزي لپاره رایې په صندوقونو کې اچول شوي دي. د نوموړي په وینا دا د پراخو درغلیو او سرغړونو ښکارندوی کوي. هغه زیاته کړه چې دا هیله مند دی دغو درغلیو مخه له قانوني لارې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون لخوا ونیول شي. خو د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین یو ویاند د عبدالله دا تورونه بې بنسټه وبلل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو پرون وویل چې دوی ته د 225 مواردو د ارغلیو شکایتونه شوي چې په هغو کې د رایه ورکوونکو له بیرولو رانیولې او د جعلي رایو تر اچولو پورې راز راز موارد شامل دي. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا په دغو شکایتونو کې 15 د انتخاباتو پر نتیجې اغیز لرلی شي. ویل کېږي چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د سه‌شنبه په ورځ اعلان شي. خو په هرات کې زموږ خبریال چې د افغانستان په لویدیځو درې ولایتونو هرات، فراه او بادغیس کې د رایو د مرکزونو نتیجې لاسته راوړي وایي. په هرات او فراه ولایتونو کې حامد کرزی او په بادغیس کې عبدالله ډېرې رایې ګټلې دي. په همدې حال کې په هرات کې د عبدالله د انتخاباتي کمپاین مشر په یوې خبري غونډه کې دولتي مامورین په انتخاباتو کې په لاسوهنې او درغلۍ تورن کړل. تفصیل له هرات زموږ د خبریال پر راپور کې.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مامورینو د ولسمشرۍ او ولایتي شورا د ټاکنو وروسته نتایج خبریالانو ته تر دغه مهاله نه دي څرګند کړي، مګر په هرات ښار کې د وټاکنیز مرکزونو شمیرل شوي رایو څخه ازادۍ راډیو وګڼل چې د کرزي په ګټه 10,038 رایې او د عبدالله د رایې په صندوقونو کې 8,910 رایې اچول شوي وې. همداراز هغه معلومات چې د عبدالله د تبلیغاتي مرکز لخوا خبریالانو ته څرګند شو، د شینډن ولسوالۍ زیرکو یوازې یوه سیمه کې د کرزي په پلوي 20,000 رایې استعمال شوي وي او د دوی په وینا د عبدالله په ګټه 2,000 څخه زیاتې رایې نه ښکارېدلې. همداراز د ادرسکن ولسوالۍ کې کرزي ته 9,000 رایې خو د عبدالله په پلوي په سلګونو کې رایې ورکړل شوې وې. په همدغه ترتیب د هرات نورو ولسوالیو ټاکنو فیصدي هم په ورته ډول ښکاري، ځکه نو د عبدالله پلویان په ځای دولتي مامورینو او د ټاکنو په خپلواک کمیسیون د درغلو تور لګوي. دلته د عبدالله د ټاکنیز تبلیغاتي دفتر مسؤول محمد ناصر خازي د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د شینډن، ادرسکن او د نور لرو پروتو ولسوالیو د ټاکنو صندوقونه باید قرنطین شي. خازي د چشتي شریف، ګلران، شینډن او ادرسکن ولسوالیو نمونه یاد کړه. مخامخ په دولتي مامورینو تور ولګاو چې د شپې په مهال هغه وایي صندوقونه ډکړي دي. قضیه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مامورین هم ملامت وګڼل او د شکایتو کمیسیون څخه هغه وایي هیله لرم څو دغه صندوقونه قرنطین کړي. خو د هرات دولتي مامورین په ټاکنو کې د هر ډول دخالتورونه بې اساسه بولي او غرب زون کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس زی احمد زی هم خپل د کار لاندې ساحه کې ټاکنې شفافی یادې کړې. همداراز فراه ولایت کې د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د یو شمېر ټاکنیز مرکزونو په کتنه وویل چې کرزی تر خپلو سیالانو مخکې عبدالله دوهم او اشرف غنی احمد زی د لیست دریم تن ګڼل کېږي. او په بادغیس ولایت کې هم د ازادي راډیو یوې باوري خبري منبع د 40,000 رایو په شمیرلو سره عبدالله لومړی او د 25,000 رایو په لرلو سره کرزی دوهم وګڼه. په داسې حال کې چې د هغه په وینا د جوند ولسوالۍ د رایو صندوقونه لا هم مرکز د بادغیس ته نه دي رارسېدلي. شرف الدین ستانکزی، د ازادۍ راډیو، هرات.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هوربروک پرون مزار شریف له سفر په ترڅ کې د ایساف د ځواکونو له قومندان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د هرې هغې پریکړې درناوی وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې کوي. د هغې د څرګندونو تفصیل زموږ د سیمه ایز خبریال په راپور کې.
ریچارډ هولبروک د یکشنبه پرواز وروسته له غرمې د مارمول په پوځي اډه کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې د دې پوښتنې په هکله که چیرې په ټاکنو کې پاتې کسان بې امنیتیو ته لمن ووهي په اړه یې د امریکي متحده ایالاتو دریځ څه دی. هغه وویل کومې ټاکنې چې ډیموکراسۍ په فضا کې ترسره کېږي هرو مرو څه ستونزې او کاري نیمګړتیاوې په کې لیدل کېږي، که څه دغه ټاکنې په امریکا او جرمني کې هم وي. ولې آزاد انتخابات مهم دي؟ زموږ دریځ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړې ته احترام کول دي او تاکید یې وکړ که نوماندان پایلې ومني ښه کار دی. د طالبانو سره د افغانستان د نوي حکومت د مذاکرې کولو په اړه د امریکي او نړیوالې ټولنې د دریځ په هکله هولبروک وایي
وی ویل ورک وذ ذا گورنمنت ذات از الیکټډ ان افغانستان.
د دیموکراسي غوښتنه دا ده چې موږ باید د نوې ادارې سره کار وکړو. که چیرې نوی حکومت د طالبانو سره مذاکره کوي موږ یې مخالفت نه کوو، ځکه چې دا د افغانستان د نوي حکومت حق دی. اوس طالبان هم سل په سلو کې د ملا عمر له نظریاتو څخه پیروي نه کوي. د طالبانو په فکرونو کې بدلون رامنځته شوی دی. نوموړي زیاته کړه بیکاري په افغانستان کې هغه ستونزه ده چې خلک یې د طالبانو سره نږدې کولو ته اړجستلی دي. هالبروک د ایساب ځواکونو په پوځي اډه کې د مطبوعاتي غونډې وروسته د بال خالی تمامد نور سره وکتل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ښاغلی هولبروک مزار شریف ته له سفر د مخه هرات تللی و او په دې ولایت کې په نږدې راتلونکو کې د امریکا د قونسلګرۍ د پرانستل کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د څانګې چارواکي وایي په انتخاباتو کې رسنیو ډېر ښه رول ولوباوه او د رسنیو همدې خبرې پوښښ ډېر خلک دې ته وهڅول چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا څرګندونې پرون په کابل کې د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی په انتخاباتو کې د رسنیو د فعالیت په اړه د دې کمیسیون د راپور د وړاندې کولو په مهال وکړي. په دې اړه تفصیل له کابل د حسیب شهید په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې رسنیو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو په ترغیبولو کې مهم رول لوبولی دی. د انتخاباتو د رسنیو د څارنې کمیسیون په خپل یو وروستي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ دغه کمیسیون د مشر صدیق الله توحیدی لخوا وړاندې شو ویل شوي دي که څه هم د انتخاباتي مبارزو پر مهال ځینو رسنیو سرغړونې کړې، خو په عمومي توګه د دوی فعالیت ښه او د عامه پوهاوي په برخه کې مثبت رول لوبولی دی.
افغانستان رسنیو د انتخاباتو په اړه د هر یوې ادارې مؤسسي او یا اورګان څخه ډېر ښه کار کړی دی. د رسنیو ښه پوښښ او ځانګړي پروګرامونه د دې وړ دي چې باید ستاینه او درناوی وشي. ځینې اداوې وې او موږ هم د دې مسلې شاهد وو چې په دې انتخاباتو کې د ګډون لپاره خلک دومره لیواله نه وو، خو همدا رسنۍ وې چې د خلکو لیوالتیا یې زیاته کړه.
توحیدی د نورو رسنیو څخه د مننې په ترڅ کې په ځانګړي توګه د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي او بیلوري پروګرامونه هم وستایل. د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون په راپور کې راغلي چې دولتي او نادولتي رسنیو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اصولو سره سل په سله برابر کار نه دی کړی، خو د دې ترڅنګ دوی د تمنه هم زیات او له کوم مادي امتیاز پرته په خپلې پانګې منظم پروګرامونه لرلي دي او په خپل وار سره یې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان خلکو ته معرفي کړي دي. په عین حال کې د کابل ښار یو اوسېدونکی دون کې چې د رای اچونې رنګ یې لاله لاسه څخه نو وتللې، د ازادۍ رادیو ته وویل همدا رسنۍ و چې دوی یې له انتخاباتو خبر او کاندیدان یې ورته ور وپیژندل.
د مطبوعاتو نقش که مهم نه وای مونږ هیڅ کله نه پیژنده د خلک ډیر ورک ورک خلک.
د 1300 کال د انتخاباتو د بهیر له رسمي پیل سره سم افغان او ان نړیوالو خبری رسنیو د انتخاباتو په اړه خبری راپورونه، ځانګړي او پسره پوری پروګرامونه او ګردی میزونه ترتیب کړي وو، او اوس یې د انتخاباتو نتایج هم نه دي اعلان. دغه پروګرامونه هم داشان دوام لري تر څو دا بهیر په رسمي ډول پای ته ورسیږي. حسیبه شهید، د ازادۍ رادیو، کابل.
مخکې له دې چې سیمه ییزو موضوعاتو ته مخه کړو، یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان وضع که څه هم ډېره خطرناکه ده، خو په دې هېواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د وسله والو طالبانو پر ضد د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره تر اوسه د نورو اضافي سرتیرو غوښتنه نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو څخه کابل ته د رایو د صندوقونو د انتقال پروسه په چټکۍ روانه ده. عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي سخت رقیب ګڼل کېږي، پرون یو وار بیا وویل چې دی اسناد او شواهد لري چې د تېرې اونۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي په ګټه په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي امریکا او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د هرې هغې پرېکړې درناوی وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې کوي. نن د ترکیه په مرکز انقره کې له پاکستان سره د مرستندوی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران راټولیږي. په دې کنفرانس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی هم ګډون کوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي اتحادیه به د اکتوبر تر پایه د مهاجرت یو نوې پالیسي وړاندې کړي. د پاکستان پوځ وایي د سوات او ملکن په بیلابیلو برخو کې د سخت دریځو وسله والو پر ضد دوی عملیات په بریالیتوب دوام لري او اوس د طالبانو زور مخ په ختمېدو دی. دوی وایي همدا وجه ده چې هغوی حکومتي ځواکونو ته تسلیمیږي. زموږ خبریال له پاکستانه له نور تفصیل سره.
د سوات او ملکن په بیلابیلو برخو کې د روان کال د مئی په 8 نیټه پیل شوی عملیات لا هم دوام لري. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي که څه هم یادې شوې سیمې په بشپړه توګه د طالبانو نه تصفیه شوې نه دي، خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په خوانی زور نه دی پاتې. همدا ده چې وسله وال طالبان یا نیول کیږي او یا هم تسلیمیږي. د یک شنبه په ماسپخین د پاکستان د فوج د خبرتیا د ادارې لخوا خبره شوې یو اعلامیه په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د یو 1500 طالبانو د نیولو او یا هم د تسلیمیدلو خبر ورکوي. د اعلامیه تر مخه دا کسان د سوات په فتح پور، مسلم بیگ، مدین، تیلیګرام او ډاډر سیمو کې د یو سخت جنگ نه پس د حکومتي ځواکونو لاسو ته لوېدلې دي. په اعلامیه کې هم درز راغلی چې د سوات په نمل سیمه کې یو اسمسه کشف شوې ده چې وسلوالو طالبانو پکې وسلې او مهمات زیرمه کړي وو. د سوات د مرکز منګورې ښار اوسیدونکي وایي اوس د آرامۍ احساس کوي، ځکه نه د طالبانو ځوابي ډزې اورېدل کېږي او نه هم د اف ایم په سپو د هغوی د مرګ ګواښونه. په منګورې ښار کې اوس بازارونه پرانیستي وي او خلک د سودا د اخیستلو په حال کې لیدل کېږي.
څنګه نن د روجل اولنې ورځ ده، نو خلک نن راغلي دي منډوري ښار ته، دغه سوداګر مودګان کړی دي. په وخت مخکې د طالبانو کمزور شو، هغه تقریبا ختم شوی دی. لسکل سل فیصد خلک چې دي هغه په دې باندې مطمئن دي چې طالبان ختم شوی دی. دا هو کوم مسؤلیت او هغه ختم شوی ده، خاص کر په اف ام باندې چې دا هو کوم غږ راتلو هغه غږ هم بند شوی دی. خلک ورځ تر ورځ دا ګڼي چې امن کې موارد کم لوزو کېږي. دا هم تر پنځه نیم روان یو او ډېر زر چې سوات چې هغه زور سوات شي.
د سوات رسنیو د مرکز د معلوماتو پر اساس په منګوره، کابل، کانجو، خوازخیله، پیوچار او مدین سیمو کې اوس ګرځبندیز لري کړی شوی او خلک بې له کوم خنډ او ځنډ نه خپل ورځنی ژوند تیروي.
کسام چې پاکستانی طالبان ادعا کوي چې دوی نوی مشر ټاکلی او ټولو ډلو په یو غږ سره هغه منلی، خو د پاکستان د استخباراتو مامورین دا اداره دوی او وایي چې طالبان چې له دو اونیو را په دې خوا مشر نه لري په دې توګه غواړي ځان متحد وښیي. فریده هوډ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون پریکړه کړې څو د هغو کسانو هویت چې د پوځي او تروریستي پیښو په ارتباط
او بخی یو تیروتنه وشوه. دا هغه راپور چې د پاکستانی طالبانو د ادعا په اړه دی، د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه دا راپور اوس د خبرو ته چمتو دی.
د طالبانو مشرانو د شنبې په ورځ په پاکستان کې له خبری اژانسونو سره اړیکه ټینګه کړه او خبریالانې خبر کړل چې دوی 28 کلن حکیم الله محسود په پاکستان کې د طالبانو د غورزنګ د نوي مشر په توګه وټاکه. خو د یک شنبې په ورځ په اسلام آباد کې استخباراتي مامورینو د طالبانو د اتحاد خبره رد کړه او وی ویل چې طالبان چې د دوه هفتو راهیسې مشر نه لري غواړي په دې توګه وښیي چې ګواکې دوی ټول سره یوځای او متحد دي. پاکستانی او امریکایي مامورین وایي چې د طالبانو په خانه مشر بیت الله محسود د اگست په 15مه د افغانستان پولته نږدې د جنوبي وزیرستان په سیمه کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو. طالبان وایي چې بیت الله محسود ژوندې خو ناروغ دی. خبری اژانسونو د طالبانو د قمندان مولوي فقیر محمد له قوله ویلي چې د طالبانو شورا په یو غږ حکیم الله د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکه، ځکه چې پخانه مشر بیت الله مسعود ډیر ناروغ دی او هغه غواړي چې په خپل ژوند کې خپل ځایناستی یا جانشین وټاکي. حکیم الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان د سازمان یو پوځي مشر دی. د غورزنګ بیت الله مسعود د شاوخوا ډیر لسو وسلوالو ډلو او قومي فرقو له یو کمزوري اتحاد څخه رامنځته کړی دی. حکیم الله مسعود د جون په نهمه په پیښور کې د کانتیننتل هوټل د ځنوژون کې حمله مسؤلیت منلی دی چې له عملی یو لستنه ووژل شول او تر 500 ډیر ټپیان شول. هغه د مارچ په میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ د ټیم پر لوبغاړو په مرګونی حمله کې هم لاس درلوده. د راپورونو په اساس حکیم الله محسود اوس د خیبر کرمی او د ورکزو په سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان 2000 تنه اداره کوي. د چویل کې هغه اوس د طالبانو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. د ډیرو په نظر د بیت الله محسود مړینه تاییدوي.
له پاکستان سره د لویو مرستندوی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ترکیې په مرکز استانبول کې راټولیږي چې له دغه هیواد سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړي. تمل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما خاص استازی ریچارډ هولبروک به هم د پاکستان د ملګرو ملتونو په نامه د دې ډلې په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دغه شل کسیزه ډله کې برېتانیا، متحده ایالات، چین، ترکیه او د عربي متحده اماراتو هیوادونه شامل دي. پنټاګون غواړي چې د یو شمېر مشکو ترهګرو هویت آی سی آر سی یا د سره صلیب نړیواله کمیټې ته څرګند کړي. که څه هم چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د امریکا د ټولو پوځي زندانونو په اړه معلومات لري، خو د افغانستان په بګرام او د عراق په بلاد کې د بندیانو په اړه معلومات ورسره نشته. فریده هوډ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون پریکړه کړې څو د هغو کسانو هویت چې د پوځي او تروریستي پیښو په ارتباط نیول شوي او په عراق او افغانستان کې د امریکا په سیري پوځي مرکزونو کې ساتل کیږي د سره صلیب نړیواله کمیټې سره شریک کړي. دا خبره د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د شنبې د ورځې په ګڼه کې د نامعلومو منابعو له قوله خبره شوې ده. د سره صلیب کمیټې چې په دې برخه کې د پالیسیو پر بدلون ټینګار کاوه، نیویارک ټایمز ته د نظر له څرګندونو ډډه کړې ده. دا حرکت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغې فیصلې انعکاس دی چې له امریکا څخه د باندې د پټو زندانونو د لمنځه وړلو او له مشکوکو ترهګرو څخه د پښتنو په وخت کې د امریکایي امنیتي مامورینو په واسطه د سخت برخورد د مخنیوي په اړه کړې وه. د روان میلادي کال د جنورۍ په میاشت کې ولسمشر اوباما د راتلونکي کال تر لومړیو وختونو پورې د سی آی ای د ټولو پټو زندانونو د تړلو امر ورکړ. لکلونو راهیسې مشکوک تروریستان په ګوانتنامو زندان کې بې له دې چې کوم تور ورباندې لګېدلی وي ساتل کېږي. په نوي فرمان کې هغه زندانیانو ته اشاره شوې چې د عراق په بلاد او د افغانستان په بګرام کې دي او د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو لخوا اداره کېږي. د نیویارک ټایمز په وینا دیرش تر څلوېښت تنه د عراق په زندان کې دي، خو په بګرام کې د افغان بندیانو شمیر نه دی څرګند. سور صلیب د ګوانتنامو زندان په ګډون تقریبا ټولو امریکایي پوځي زندانونو ته لاسرسی لري، خو د بګرام او بلاد زندانونه مستثنا دي. وروسته له هغې چې حکومت د 2004 میلادي کال راپور خپور کړ او په هغې کې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا له مشکوکو بندیانو سره د پښتنو په وخت کې د شدت خبر خپور کړ، د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش له بهر څخه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو او دننه هم د هغه په ادارې کې جنجالونه منځته راغلل. له بندیانو سره د تحقیقاتو په وخت کې د سخت چلند خبرې تر عامو خلکو ورسېدي. په یوې قضیې کې ویل شوي وو چې یو بندي د ټوپک په ډزو او برقي ډنډې تهدید شوی و، او په بله پیښه کې د ویرې د پارولو لپاره د زنداني کوټې ته په یوه نږدې ځای کې په سختګي ډول یو اعدام شوی کس ښودل شوی و. اوس د امریکا په سنا کې د استخباراتو کمیټه د سی آی ای لخوا د بندیانو د تحقیقاتو په اړه څېړنه کوي.
سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلټ وایي اروپایي اتحادیه به د اکتوبر میاشتې تر پایه د مهاجرت د نوې پالیسۍ طرحه وړاندې کړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د ایټالیا په یو ساحلي ښار یمینی کې په یوې غونډه کې وکړې. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی د ورځې په پیل کې ویلي وو دا ستونزه یوه اروپایي ستونزه ده. ایټالیایي مقاماتو د پنجشنبې په ورځ یوه کښتۍ چې 15 اریتریایي اتباعیې انتقالول پیدا کړه. دغو کسانو وویل چې په کښتۍ کې نور 3 کسان د انتقال په مهال مړه شوي دي. فراتینی زیاته کړه ټول 28 هیوادونه باید دغو کسانو مسؤلیت په غاړه واخلي. او اوس هم راځو د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. عصمت سروان ته به غوږ شو.
په افغانستان کې دوی جګړې روانې دي. دا جمله د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په هغه مقاله کې لیکل شوې چې عنوان یې دی د افغان ښځو لپاره جګړه. په دې تبصره کې وروسته دا موضوع چې په افغانستان کې دوی جګړې کومې دي توضیح شوې او ویل شوې. یوه جګړه د طالبانو د ماتولو لپاره روانه ده چې ښه پرمخ نه درومي، بل د ښځو د حقونو او آزادیو جګړه ده چې په ګرانه پیل شوې ده. د ورځپاڼې په نظر کې لومړۍ جګړه وګټل شي خو دوهمه وبایلل شي، افغانستان به پر یوه ناکام دولت، د تشدد په مرکز، د بدمرغیو او د سخت دریزو په یوې داسې ځالې بدل شي چې د لویدیځ د نفوذ له مداره به وتلی وي. لاس انجلس ټایمز وایي چې د افغانستان د تیرې اونۍ انتخابات له نیمګړتیاو سره سره یو ښه ګام و، خو تر څو چې ښځې د پلارواکۍ او د کلتوري بندیزونو په زولنو تړلې وي دا ګام لوی پرمختګ نه دی. د افغانستان په ډیرو برخو کې ښځو ته ضروري ده چې له خپلو خاوندانو له کوره د وتلو اجازه واخلي. په کورنیو کې له ښځو سره تشدد عام دی. د افغانستان اوسنی حکومت چې په 2004 کال کې انتخاب شوی و داسې قانون تصویب او ولسمشر کرزی توشیح کړ چې په حقیقت کې د خاوند له لوري پر خپلې ښځې جنسي تیری قانوني کوي. پر دې سربېره زاړه سړي او بوډاګان د قدرت او شتمنۍ په زور له ځوانو او کم عمرو نجونو سره ودونه کوي. د راپورونو له مخې کله چې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل د پوخ عمر له یوه سړي سره واده وکړي، د اپریل په میاشت کې له یوه هم عمره هلک سره وتښتېده. دواړه په نیمروز ولایت کې د یو جومات مخ ته ووژل شول. د لاس انجلس ټایمز په وینا افغانستان حاضر دمه په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی او د ښځو حقوق یا له سره نشته او یا مخ په کمیدو دي. د دې یو څرګنده بیلګه د افغانستان د تیرې اونۍ په انتخاباتو کې د تیر ځل په پرتله د ښځو د ګډون کموالی یادولی شو چې په دې موضوع بیا یوې بلې ورځپاڼې تبصره کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو موضوع همغه راز چې د نن په افغانستان کې توده ده د لویدیځو ورځپاڼو پام یې هم ځان ته اړولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې څارونکو د افغانستان د انتخاباتو په ترڅ کې درغلي او ویره اچونې لیدلې لیکلي. د درغلیو په راپورونو کې دا هم ویل کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون ځینو کارکوونکو بې طرفي نه درایت کړې او د نورو خلکو پر ځای په خپله صندوقونو ته رایه اچولې دي. نیویارک ټایمز په انتخاباتو کې د ښځو د پام وړ کموالی په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ بولي چې د انتخاباتو څارونکي او تنظیمونکي علت تاوتریخوالی او د طالبانو بیره اچونه بولي. د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو نفوذ پکې زیات و د ښځو لپاره د رای ورکولو په سلګونو ځانګړي شوي مرکزونه یو مخ پرانستل شول. پر دې سربیره د افغانستان په ځینو شمالي او مرکزی سیمو کې وبیرول شوې او تبعیض آمیزه چلند ورسره وشو. څارونکي وایي چې ښځینه کاندیدانو ته خبرداری ورکړل شول.